دوه برابر زیاته خودکشي کړي ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شوزو دی. ګارډین ورځپاڼې د سشکال په اگست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې شزي کوي. همدارس د ویلسن مرکز مشر مارګرین وای په افغانستان کې د خودکشي په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په شزو پورې تړاو لري. د دې ترڅنګ چې شزي نه هیلي شوي او فرصتونه نه ویني، جبري او په کم عمر ودونه کورنۍ ناخوالي سبب شوي چې په شزو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شي. عموما هغو شزو چې ځانونه وژلي د موږک له زهرو او منځونکو مایعاتو څخه کار اخیستی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو له یوې نوې پښتو قلمي نسخې خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور دغه استاد ګلولي زیاتندېشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت ده.
دا د نړیوال تنورانج په ځی کې بابل ماډل جاغه د کور د فارج بل ماډل موږ
علوم اکاډمي په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوي پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کال وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې په اتیا یمه لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم. دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدزی څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزی صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه ده؟
آریانا قاموس لومړی ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به د دوم ټو پرخی بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي لس زره او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوی کلمات. همدارس د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول د شانم پکشته
بالکل د دې نوې د دې قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو ته اوس نوې په پښتو کې دوت سوی دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوب ډل مشر ټویټر ایکس دغه مسائل په پام کې نیول سوی دي
لدی پرته ل تشریح قاموس سره څه فرق لري
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس په اول کې حکومت پریکړه شوی ده اصل هغه تشریحي قاموس د خوغه مسائل په تشریحي قاموس کې لګ تکراری ول مسائل په کې بی ځای تشریح سوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څالت هغه مسائل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوی ده بلداد څالت داسې لغتونه دي څنګه لغت یو معنا لري خو په بیلا بیلو تور لیکل سوی دي د هغو مخنیوي په کې سوی ده مثال په توګه ولای سم ابدان من ابدان په الف ب باندې ملرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایل مخنی ورسوي چې دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دي یو باندې لیکل سوی ده او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل سوی دي
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولای شئ چې جنو نور ته اشاره وکړي چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل د تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دي مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نو مثلا موږ سپیړه چاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریحي دا موږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیانی ولې او دغه نور مسائل هم یاد راته په تشریح کې ځای په دی کړی یاد راته کوم څه ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تاپیلا دا یا هغه هغه لغت ته مراجعه کړي بل دا د تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې حالت زیاتره د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیسل شوی او هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی ده ځینې وایونه په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نو دغه سم مسائل دي د تکرار مخنیوي په کې سوی ده دغه سم مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې څومره د مندل ته ریکاري ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډیر دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او په غو باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خلګ رښتیا هم د بحث وړ ده کوم دغه کار څنګه کوم کړي تقریبا د وکاري ډلې په پټوګم دا کار کړي تقریبا ډیر سلوي کسان او سازان التناسي پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه ته الت نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع سوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل من پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بی سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلی دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه یو حالت په پام کې نیول شوی
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنی لري
مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغه سی تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې هم دغه سی مسایل په پام کې نیول شوی دي. تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ، یو بل مثال تاسو درکو، تاسو دې کدي تجیر کلمه تشریعي قاموس کې ګورئ، ته واځي دومره معنا لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو غدت یوازې د میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي، در حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه تلویخ کاله دیرش کاله مخکې کې داسې همدغه سی یو مفهوم بو، خو اوس تجیرونه په خادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې، حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشریح ډیره زیاته وه، او حتی یو نیم وخت به ضرورت، او ځینې مهم کلمات په بیا مختلف برخې به نه وي رخصل شوي. یعنی له دغه کلماتو سره هم په دغه نوی قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، بیا او دا ډیر دی او کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نشي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده، او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډیره تشریح بیا پکې ده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح شوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په یوه کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو، آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول رخصل شوی دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل، او یا لاس ورکول چې اوس په نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هوا ته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شل لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شي؟
دغه موضوع ته په دې ورسته کې د استادانو په موخته ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاد کړی ده. بیا هلته یو هغه دا وشو چې په دې لومړي ټوکې چون کار لږ په بیړه مومنټ کې څه دا رخصتیانې راغلي، تحول راغی، کرونا مسایلو، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده، او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي وسې پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل شوی ده، نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل شي، په هغه مقاله کې لیکلي وو د فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څنګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نورې څنګه شته، څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ په هارت په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږه اټکل خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان دا دی، دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم دار ته چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده. نو ټول نه دي مونږ غوښتنه ده ته په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا داسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت را نغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوی دی، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دو صاحب شینواري هغه ډیر مخکېنی مقاله ده، د نصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لایو خبرتیا ورسته مو د پښتو ژبې لایو نوی قلمي نسخې خبرو چې کار پر روان دی، چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش پوتیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورگزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی مشر او وسنۍ غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورگزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه، د ارمنستان په هواد کې، الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، پاره کې دا پیدا شوه چې دا پاره کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته و.
او دا لږه ځای چا تر لاسه کړي؟
کله چې په 1904 شپته کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو، پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختانه صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو او د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورگزي د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ولګدا چې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورگزي نسخه مونږ تر لاسه کوو، چاپ یې کړو، ډېر بخښي. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وي، ورځ هغه مونږ ولید. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر د یادونه کړو هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون راوړو او پازل صاحب ته سپارلو او بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې و ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخه مونږ کمپوز لږه ته وسپارله چې د دې کار شروع کې خو لبد مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو ډېر وخت زما سره وه ما سره هغه کافی و هغه اکسی برخه را سره و په پی ڈی ایف کې نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسی او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یو د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي بل یو فارسی منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسی اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي او بل یو نسب نامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري خو دغه دوه رسالې مکمل دي د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا زنه د لیپوبي په شکل باندې شروع شوی ده په منځ کې ځینې ځایونه پرې خو دي ځینې بیتونه پرې خو دي ده بغوختل چې دا تکمیل کی خو تقریبا تکمیل شوی نه ده خو شاته تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده سل مخه افور د پښتو دیوان راځي او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دیرش مخه چې من کمپوز کړی ده او د رساله هم دسه ده
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالی ځوینه پاتې دي لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی ده
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او د سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځنګړې دغه کی دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه پرې خو دې زینب کې خالی پاتې دي صفحه پکې پاتې دي او حتی په یو غزل کې مثال به تور درې بیتونه لیکلي دي بیا یو بیت نه دی لیکلی بیا دوه بیت لیکلي دي یا د غزل مطلع لیکلی دا مقطع لیکلی مطلب لیکلی منځ پاتې دي یا یوازې مطلع لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو ته ځای خالی پرې خو دې چې به تکمیل کمه دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دي
ډاکټر صاحب چې تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څنګه یار سوی د څنګه شعرونه دي
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډیر مخ کې حبيبي صاحب هم پکړه و د شعرونه ډیر ساده دي او عموما هغه د ځواني د وخت شعرونه دي پښتو شاعري ز فکر کوم د پلمړي سر کې کړی دا د دیوان کې یو مقدمه هم د چ په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل په هغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل شعرونه مې ولیکل خو بیا مې خوښ نه شول ډیر او ما غوښتل چې دا دغه کومه د خپل دیوان نه وباسم خو بیا مې ویل چې زه خو که د چا په درد وخړل شو چا ته استفاده وکړل شو خبرې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دا سب پیرو دی د شعرونه ډیر ساده روان او آسان شعرونه دي
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزي په کتاب کې یو شمېر استل شوی انزورونه هم راسته ولیدي پوجینو دغه رنگ انزورونه کې نارینه د غونډ په وخت کې دل کیشي پوجینو انزورونه کې شې هم تر سترګو کیشي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لښ اوشت کې مسپتن وي د شغل شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو خلکتن یو چرن ورسته معلومه شو چې هغه د سوات دی خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شیرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پانتون یو استاد ترلاسه کړې ده د شغل شکی په وینا په دې شیرونو کې د علي اکبر اورغزي د کلام نمونه هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتل کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نور ولسونو اهمیت پدې کې وی چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګې شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریشي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوریدونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوی دی. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کې شتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما د پاره مهمه خبره ده چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې د ډیر خلکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم. او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمنده ده چې زما مور به ډېر اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است؟ ټول کتاب مولوسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وست دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحابي وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې مخصوم را لوسته څو ساعته شوی؟
ولا ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو فایل کړی ده او سب می ځان سره نیول ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي برخی را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم. او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتی و خیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه می خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغیل ور کړ، وی ویل په دغه ځایونو کې تاسو आवाज اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا आवाज اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل دغه قید مهم لوستای دا او کنا دا برخم تری لري کړی دا تنا جمله مو په لوړ ژغ لوست
نه جمله مې اواز په لوړ ژغ لوستل
یعنی په نصر کې مو څه تغیرات راوست
په کلمات او لغاتونو کې یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي مګم نور ما د څه خاص تغیرات نه راوستي نه
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کومې لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر دی. هغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستګرام کې، د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی. کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغه افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړله امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستی ده چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبی مجلې پروگرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یې اخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه و درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتې دی او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه سوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه، پاک سرزمین، شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الکانو په شوخی کې په ټول شوونځي کې مشهور وو او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوجبه د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خونن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول غلی کړی دی. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلی وخت لږ نا وخت په مړو ګامونو ټولګي ته ورننوت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خوا ته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چند سو چې پر توره تخته کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپل څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه سول. نور ګله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه وو خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی وو. نا ببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله را ولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. ژغ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست. خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل، د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولدی مولا بخش، یوازې د زوکړې کال یې لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس له خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري کنه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاور به پیدا کړي کنه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتېر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوالو پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په ورستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارت لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پړې، او بیا یې لوشکو په ډکو سترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور نن ووت، لا یو به نوې تشلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیرې ځایوي، ځکه چې د وردې لاري او ډېر کرایې له کبله د کور ډېر شیان په نیمه بای پلورلې وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړې شیان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې شوې، او بیا د نور شیان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافې له کتاب ور وایستله، کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانستله، یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نورګله، دا د تاریخ جبر دی، کني موږ یو وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دي. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مې دا د نانوایي تنوران چې په دې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره چې بل ماډل به مشته سرتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړ ډوډۍ پر پخې زده زمینی ورته ول کې جوغه ته به وزبکی ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پلاته چې نو دا څو رقم پکښې کې په دې کې مخایو څه هغه ځه پر کړې دي. نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سی بيږي، خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکو وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکو د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خاطه کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي هغه ول سر چې حکومت واوشته هغه وخت یو څه بازارونه سم و وسوم. شکر دی بیکاره سوی نه، خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه هغه ول سر چې
وس وسپنیم پراوتلې وسپنیم ناکامه یې سو ځای شوولې دی وس په بازار کې شوولې او په بل ورځ راځي راځي دی نه کام سره. او دا ډیر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستولې دی ډیر دا ست در لشکرګاو یوه شو دا ځای ته ځي.
پاینی وخت کې د کندهار وسیدونکو عجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې پلاس جورسوی دغه تنورونه د غاز او برېښنایی تنورونو په پرتله کم مصرف او همي ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسی و د جتنورانو دغه نه فرق دی. د گیسی د دغه گیسی خدا هم دی، مګر هغه د وسپنیو د اینې تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پکې کله کده د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمولیری د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نور لوښو د پخولو پر محل لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدی راډیو مجلې دا غنران غاړم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوی
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم،
شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم